د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې شوې. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا مدني ټولنه د غزنی تعلیمي وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
بیماری خویداره کی شخصی فکر یہ باعث کی بیشتی سریعت و ولسوالیو کی مقاطب بند تھا تو غزنی کی حکومت داری بی اضمیلال پہلک کی دا
دا دیو زین نور و موضوعاتو پا پای کی میکروفون ستاسوخ پراوانه لرو پیاد لرینن په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې د اتنیمو بجو لاندو خبرونه ورسته پیلېږي. په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه څه تاثیر کړي. آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او کدا سوي بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړې ده؟ په دې اړه به د اتنیمو بجو لاندو خبرونه ورسته آزادی رادیو ته ټلیفون وکړي او خپل نظر به له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. د هم د دې خبرونه لوبري موضوع د هلمند والی وای د موساکلا ولسوالی پر روانه جګړه کې یو سلو 50 وسوال وژل شوی دی. مرزا خان رحیمی وای د موساکلا د هغو سیمو په بیرتنیولو کې چې په ورستیو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی وای افغان پلی ځواکونه ولسوالی ته چیرمه په یو دشته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې مزکني عملیات نه دي پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندر کوي.
د هلمند والی وای د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلی رحیمی همدارنګ تایید کړ چې په مساکلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساکلا ولسوالی کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي. خو دا سه بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالی د مساکلا کامل اندي دښمن په لاس کې ده. تاسې نه ده بعض پوسټي عقب نشینی کړی و چې هلته فعالیت جریان لري. ان شاء الله وضعیت بلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوي دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي. ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نه و جګړه نه رسوي، پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د موساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیتي قومندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یوش مر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سرویر هم په وخت اضافي پوزیم رستا د ولسوالۍ ته ونه رسول او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندي چارواکو د بوختیاو له عمله تر اوسه له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو په څرنګوالي اغیز ونه کوي. دا په سال کې چې سموده مخکې په کابل کې د هند پخوانی سفیر ویلی و چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په توجیدو اوس د هند او افغانستان ترمنځ پخوانی شی اړیکې نه دی پاتې. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډېدو په اړه له هغوی څخه نظر پوښتلی.
دا د هند لخوا نه ده رد شوی تر اوسه پورې. څو ځلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هند څخه غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د استراتیژیک مشارکت د شورا یوه غونډه جوړه شي، دوی چې ویلی چې موږ دې ته نه یو آماده، د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څرنګه چې ټاکل شوې ده دغه غونډه باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه شي، ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر له مخکې نه ټاکل شوې مصروفیتونو له امله په هماغو وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي دې ته چمتووالی یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند پخواني سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا د یو شخص څرګندونې دي او زه نه غواړم چې په دې هکله تبصره ولرم.
حکومت په څوک دي څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوی تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا له منځه یوړل شي؟
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی و د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی ده. سوزان رایس په نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پوز له لوی درسي سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو وژغیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د ملي امنیت د سلاکار دا سفر مهم بولي او وایي نوموړی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د خبرو او د هندو پاکستان ترمنځ په رامنځته شوې کړکیچ وژغیږي. په دې اړه تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هیوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي چې امریکا پرې اندېښنه ښودلې او له دواړو یې غوښتي چې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. په عین حال کې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه د ډېرېدو له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوې او همداراز د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار بله پاکستانی چارواکو سره د پاکستان او هندوستان په کړکیچ او همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رایس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګلی شوی د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
زما خپل خیال دا دی چې د امریکا چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ په هغه کې د نېشنل سکیورټي چې کوم مشري د غډې زیات اهمیت وي هغه د امریکن اسټابلیشمنت ترجمانی کوي او دغه نمائندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دی دغه مطابق دا چې کوم دوا سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان دغه درا کومولو لپاره د دوی دا دوره ده.
سوزان رایس پاکستان ته ترتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړی وو او دغه هیواد له چارواکو سره هم په دوه اړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. عقیل یوسف زیاتوي چې چین په سیمه او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لري نو ځکه ورته د امریکا د ملي امنیت د سلاکاري سفر مهم و.
اهم خبره دا ده چې هغه د بیجینګ دورم کړی ده د څومره ټینشن چې روان دی د په علاقه کې چې کوم د دهشتګردۍ ترهګرۍ کومه مسله ده د طالبانو سره د افغان دولت چې کوم د مذاکراتي عمل یو سلسله وه نو په هغه کې چونکې د امریکې نه بعد چین هم یو اهم کردار ده چې په دغه تناظر کې چې په دې پوره منطقه کې ډېره زیاته کشیدګي ده او چونکې دلته کې د درې وړو ملکونو په منځ کې خبا قاعده د سرحد باندې ډز کیږي مړی کیږي خلک ټپیان کیږي پکې
په دې ورسته کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همدارس د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکېچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفر نه ډیر شوې دي. دا یادونه ورده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی او د دې هیواد د پوځ لوی درست سره په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
تازه
دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
راپور نوایی پا زابل که ده وصلوالو طالبانو ده دو دلو ترمز نخطه شویده. ده اسوشیت ده پرس خبری آشانس ده زینو سرچینو پا حواله ویلی چه ده ملا اختر محمد منصور او ده ملا منصور دادولا ده پلویانو ترمز پا نخطه که 15 کسه وشل شویده. تروس پوری طالبانو او ده افغانستان حکومت چارواکو ده نشته ندی تایید کلی. خو یوشمر حقو کسانو چه ده طالبانو ده بیلابیلو دلو ترمز منزگرد توب کدی. آسوشیتید پرس خبری آشانس تا دادی نشتو پاره معلومات ور کردی. پا دیاره جزیات اجمل اندوره بی.
احمد ربانی دا حق کمیتی مشریکی چی دا طالبانو دا دو دلو ترمنز دا ملا محمد عمر دا ملین دا خبر لخبری دو روستا دا جور جاری حدسی کهی. اسوشیتد پرس خبری آژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته کې 15 کسان وژل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولا د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د احمد رباني له قوله وایي چې دا مهال د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسېدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپله وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت د خاص افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې دوی په منځ کې موجود دي رامنځته شوي دي. د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسي. له دې سره سره چې مشران او سپین ږیري د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بالاخره د دغې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسېږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلوالو توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې یوې جګړې په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشرانو بیعت واخلي چې د ده له مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلی و داسې معلومات ور رسیدلی چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. د نوموړي په وینا که چیرې دا فتوا ورکړل شي، د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د احمد رباني له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال وروسته له هغې ووژل شول چې ملا منصور دادولا د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس د احمد رباني له خولې وایي هیله من دي چې یو داسې پرېکړې ته به ورسېږي چې له مخې به یې د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستۍ پرېکړه وشي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د قضیې په وړاندې د تیر حکومت په څیر سیاسي چلند کوي. د دې ادارې چارواکي وایي که چیرې د کابل بانک د قضیې تورن کسان او سیاسي ملاتړي افشا او تر تعقیب لاندې رانوستل شي، د دې نظام په اړه به د خلکو او نړیوالې ټولنې اعتماد نور هم زیانمن شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د قضیې په برخه کې ټول سیاسي فشارونه ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک د قضیې په اړه د حکومت اقدامات د نړیوالې ټولنې له تمې خلاف او ناکافي دي. نوموړي وویل کومې پیسې چې د دغه بانک له پوروړو ترلاسه شوي دي تر اوسه یې په اړه خلکو ته دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د خغلی افزلی په وینا که حکومت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي په حکومت به د خلکو اعتماد له منځه ولاړ شي.
متاسفانه کې برخورد حکومت
په خواشینۍ سره باید وایم چې دا حکومت هم د کابل بانک د قضیه په وړاندې ډیر سیاسي برخورد کوي. هغه کسان چې سیاسي قدرت نه لري هغو سره جدي چلند کیږي، خو یو شمېر سره په سولیز ډول مخې ته ځي. د افغانستان بانک اړتیا ده چې له بهر نه ډیر قوي نظارتي سیستم رامنځته شي چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې دا سیستم نشته.
بنسټ چارواکو انتقاد وکړ چې حکومت اوس هم د بانکونو د څارنې لپاره پیاوړې طرحه او پلان نه لري. کابل بانک په 2010 کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو وارې بیا رابرسېره شوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړل شي. خو تر دې وړاندې د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ویلي وو چې تر اوسه له اختلاس شوو پیسو څخه 380 میلیونه ډالر په نقدی توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی هم د کابل بانک په قضیه کې هر ډول سیاسي فشارونه ردوي او وایي چې په دې برخه کې قانوني اجراءات کیږي.
چې دا د تحقیق لړۍ د مقبول مطبوعاتي وو او دا دوسیه د افغانستان نافذه قوانین سره سم سیریل شوی ده، تحقیق تکمیل شوی ده او په عین زمان کې زموږ هڅې روانې چې د ټول مقروضۍ نه مقروضیت حاصل کړو او افغانستان
خو له دې ټولو سره د شفافیت د سار بنسټ سپارښتنه کوي چې د کابل بانک د قضیې له تکرار څخه د مخنیوي لپاره باید د بانکونو سیستم او مقررات تقویه او تخنیکي ظرفیتونه لوړ شي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل ښار د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او په نمونهیي ډول د کابل جلال آباد په لویه لاره د پل چرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې د جوړولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ترانسپورت وزیر محمدالله بتاش ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د حلقوي سړک په درلودلو سره به تر ډېره ترانسپورتي ستونزې کمې او د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به د ناامنۍ او فساد مخه هم ونیول شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
په کابل کې یو شمېر چارواکي په دې نظر دي چې د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او برېښنایي دروازو نشتون کابل له ګڼو ترانسپورتي او امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ولسمشر غنی له لارښوونې سره سم د افغانستان د ترانسپورت فوایدامې کابل ښاروالي او یو شمېر امنیتي ارګانونو ګډ پلاوی په دې طرحه کار کوي. ښاغلی بتاش وایي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلیس چرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به تر ډیره د ناامنۍ مخه نیول شوی وي.
د صورت کې سړک حلقوي موجود باشه، د صورت کې
په هغه صورت کې چې حلقوي سړک موجود وي، په هغه صورت کې چې دروازې موجود وي، او خصوصا موږ په خپل پلان کې یوه نمونوي پروژه هم لرو چې د یوې دروازې برېښنایي کار پیلوو چې هغه د پل چرخي دروازه ده چې موږ د وسایلو ګڼه ګوڼه له خپل دفتر څخه کنټرول کړو، چې دا له یوه خوا د فساد د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده او له بله پلوه بې له شکه چې له امنیت سره هم مرسته کوي.
د راپورونو له مخې د کابل په شاه شهید سیمه کې تر موټر بم چاودنې وروسته چې په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د پلازمینې د ښه امنیت په خاطر د ولسمشر غنی لخوا اړوندو ادارو ته د کابل د حلقوي سړک د جوړولو چارې ور وسپارل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حلقوي سړک او برېښنایي دروازو دواړو جوړول د کابل ښار د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. د کورنیو چارو وزارت د وین مرسیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي. د دا شان دروازو جوړول کولی شي موږ سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او کیدای شي چې د ترانسپورت په برخه کې هم ورنه ښه استفاده وشي. موږ تل د حلقوي سړک په جوړولو ټینګار کړی دی. دا د ترانزیت او انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوې برابروي او کیدای شي د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې موږ او زموږ ځواکونه تر ډیره هلته زیرازي د پام وړ نتیجه ولري.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ځوانانو د همشغی او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وایي د غزنی په ولایت کې ناوړه امنیتي، تعلیمي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت اندېښمن کړی دی. د دې شبکې غړي پا پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل نور د غزنی ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نشست غملی. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د ښوونځیو تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پاملرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکې پرې اندېښنه وښوده. د دې شبکې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یادو ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نشي زغملی. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده پر حکومت غږ وکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو هوارۍ ته اقدام ونه شي پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کې فساد، انحصارګرایي، سازمان یافته ده او سر حاکمه ده. د معارف په اداره کې شخصي فکر دې باعث کېږي چې سریت ولسوالیو کې مکاتب بند پاتې سي. د بیان ازادۍ نقض ویني خو څوک د دې جرات نه لري سي آواز اوچت کړي. په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هره برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی دا هم وویل د ولسوالۍ مرکزونه د خلکو د خدمت پر ځای د ځان ساتلو په فکر کې دي. ویناوالو د غونډې په پای کې وویل چې حکومت ته د دوی خبرداري د اوږدې مودې لپاره نه بلکې تمه لري چې په څو اونیو کې په هکله اقدام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غزنی ولایت پر سیمه ییزې حکومتولۍ انتقادونه کیږي، بلکې څو ورځې مخکې د یوې مدني ټولنې او د ولسي جرګې ځینو غړو د غزنی والي او یو شمېر چارواکي په اداري فساد او په نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي خو په ځینو وختونو کې نامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نشي او یو لړ موقتي ستونزې پکې رامنځته شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، برابر 8:30 شوې. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. هیله لرو چې ټلیفون به راوکئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. موضوع مو د خپرونې په ترڅ کې اعلان کړی ده. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم اعلان کړو. د ټلیفون شمېرې هم اعلان او قلم و کاغذ تیار کړئ. اوس به قسیم سولمل د دې سات خبرونه در واوروي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستۍ کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دي. افغان چارواکي وایي سرتیرو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشي سوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدی سره پر اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسه او جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکي اونۍ بشپړ بند نافذ شي. اتریشي چارواکي وایي په یو لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکښې و، درې تنه تنکي ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندلی دي. او د امریکا ایسای شي چې د متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید. میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارم اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما با هر یکتان هستیم. تاثیر بیکاری در منطقه شما در کدام حد هست؟ فکر میکنین که بیکاری نسبت به گذشته در ولایت، ولسوالی، شهر و منطقه تان کاهش یافته یا ای که بیشتر شده؟ در این مورد میتونین در برنامه حاضر به ما نظر بتین و به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 تماس بگیرین. همچنان از طریق تلفن های افغان بیسی میتونین میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به پشتو دری بفرستین و در مورد موضوع برنامه نظریات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی تاستو ویل نن پا میکروفون ساسخ پروانه که چی داده واس پیل شویده. پا دی باب ستاسو نظرونه او رو چه بیروزگاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه چه تاثیر لری؟ آیا د ځوانانو بیروزگاری زیاده شوی تاسو محسوسوی او کداسیوی بیروزگار و ځوانانو چشی تا مخه کرده؟ هله لرو چې جواز او یوازې به د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې دي 0599235 بیا وایم 0599235 او یا هم 0928255. که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو 813 شمیره په یاد لري. په دې شمیرې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوي.
بله سروان صاحب، شنونده هم روی خط داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
زه محمد صاحب د ایلمان ولایت ندالی ولسوالۍ څخه میږم.
مهرباني کوئ صاحب. بله، اول دا اوس چې ستاسو په سیمه کې څنګه بیکاری زیاته شوې ده او کنه ده؟ تاسو یې ساسو
زیاته شوې ده، کار نشته، روزګار نشته، ټول ځوانان بیکار دي. او لامل یې دا دی چې ټول جګړې دي، ټول بیکاري سره جګړې دي. څوک د وسلوان طالبان نه دي، څوک د حکومت نه دي، څوک د هغه اقتصاد.
بله، یعنی تاسو دا احساسوي کوم کسان چې بیکاره شوي دي، هغوی جګړو ته تللي دي؟
بله، و یا په دې توګه چې یا په نشه اخته شوي دي، جګړو ته تللي دي، دغه ته نه زیاته کړې ده.
بله، من نه چی تلفن.
تشکر و از شنونده ها میخوایم در این مورد هم میتونن نظرات خود را با ما شریک بسازن که بیکاری چی چیزهایی را به بار میره، یعنی باعث چی میشه که جوان ها به چی پناه ببرن. بعضن گفته میشه که اونا به ترک افغانستان مجبور میشن در نتیجه یمی بیکاری و همچنان به مواد مخدر روی میارن، حتی در صفوف مخالفین مسلح میپیوندن. شما اگر در این مورد نظر دارین میتونین با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله، سلام
علیکم. سلام صاحب، مهربانی.
و علیکم السلام.
خراسان صدقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صاحب. کی صاحب؟
من میخواستم بگم برادر محترم ببینن بیکاری باشم، اما از لحاظ علمی خوب اکادمیک انسان با مرض روحی و روانی و کلامیش شما ببینید بیشترین کسایی که ایشان بیکارستان دیگر کاروباری ندارن، تمرکز فکری یک نوع سوژه یا موضوعی ندارن که بالای زور فکر بکنه کاری انجام میدن. ایشان در حالت بیکاری یک نوع خیالات میبینن که با در کدام مدت و در دراز مدت باعث در حالت خفت شده مرضها و بیماری های روانی مبتلا میشن. و بسیاری کسایی مدن کنار بیکار بودن به مواد مخدرشان مبتلا شدن و بخود باز مهمی طالب ها که هستن همی تروریست ها نکه های ایسای یا بیشترشون متعدین مواد مخدر سینار در صوف خود جذب میکنند. اما تا جای بسیار آت معلومات مسخ و متمد دارم که می طالب ها افراد دوان در زیر پل سوخته و زیر پل محمود خان از این متعدین افراد سرباز جذب میکنند. واقعا این خیلی چیز که برای نامنی و بدنی افغانستان خیلی زنگستاد خیلی جدی است. امروز اگر شما ببینید 70 درصد نامنی افغانستان مختل 100 درصد نامنی افغانستان مختلطی از بیکاری و بیسوادی است.
بله، رحمانی له هلمند لیکي. هلمند هغه ولایت چې ډیره جګړه پکې زیاته ده، وای بیکاری د ټولو بدبختیو مور ده.
بله، خالد صمیم از ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان هم در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده.
اوس په دې تلفون لاري اوریدون کې تنو بتور کو مهرباني.
بفرمایئ. سلام
علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني.
سلام علیکم.
مهرباني کوي صاحب.
تاسو د نړۍ رادیو کې سلام وړاندې.
سلامت اوسئ. بله، له رادیو یو څل لري شیخ بل شخ دوباره تاوري په دې کې ماکس راځي.
فکر مې کوم چې شنوندې
خبري وکړي، نو تاسو لطفا دوه دوه واري سلام اچوي بیا ماکس کوي بیا خو دې نور اوریدونکو وخت نیول کیږي. لطفا خبري وکړي.
چپریها خبر کوم هغه دینګرار ولایت نه.
مهرباني. نه متاسفم،
زه بیکاری خو یو د مرز ده. تاسو څنګه کوسارو پیدا کوئ؟ څنګه
بس مننه، سلامت شي. ټلیفون مو کو بل اوردون کی ته باور شو ګور چې دوی سوای.
بفرمایئ صاحب رادیو آزاد است.
اوریو.
بله صاحب باورو.
زه مساجان دل منتو.
مهرباني مساجانه.
مشکل می کنم این دادن چه بکاری خودی کنم دقیقا
سنگه زیاده سویده کمه سویده
یه
کامرا بیکار ی موږ پر امر دی کی بیکار ورته کیږي دور او رسو چاروان کی ولار رسو پندبان کی ولار دی فلا دا بیکاری ده
صحیح من نه چې ټلیفون مو کو بل اوریدون کې حمله رو مهرباني کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
و علیکم السلام
مهربانی
بله
خبری وکي صاحب
برنامه خلاص نه کابل ولې
مهربانی
موضوع د بیکاری په اړه ونه
بله موضوع داده چې اول موضوع ورې بیا ټلیفون کوي چې د نورو وخت وننیول شي موضوع داده چې ستاسو په نظر بیروزګاری یا بیکاری زیاته شوې ده ستاسو په سیمه څه تاثیر کړی دی آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او که یې نه محسوسوي که محسوسوي نو بیروزګارو ځوانانو څه تبخه کړی ده بل اوریدونکي ته به ورشو چې موضوع نه خبر دی او غواړي چې نظر څرګند کړي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است مهرباني کنین شنونده عزیز فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوند گل میران اسمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که فقر جنگ بیکاری در سرتاسر افغانستان رو به افزایش است که این حالت بالای جوانان تاثیر منفی گذاشته و شما را زیاد از اونا با مواد مخدر رو آوردن و شما را هم در حال فرار از کشور هستند
عبدالغفار تقوا لسپین بولدکلی کلید بیکاری ورس تر بل مخ په زیاتیدو ده که حکومت کار پیدا نکری ناوری پایله به ولری یو بل اوریدون که لحلمن چخه پاینده محمد لیکلی دی ویل رسانوی چخه گیله لرم چه ده موسا کلا احوال سامخبور نکر البته ده از موش موضوع نده پا فیلن یوازی و یوازی ده بیروزگاری پا عدل کزنگ چه مخی ورته اشاره وکره پا دی موضوع نظر سرگنده ولی شی عزتمند له اوروزګان څخه له خاص اوروزګان څخه لیکلی دی وای زموږ په لوسوالی کې بیکاری د دې سبب ګرځي چې خلک په نشو اخته شي او یا د ترهګرو سره توپک واخلي
بله شما چه فکر میکنین که بیکاری چی تاثیر روی زندگی مردم در منطقه شما داره میتونین بر ما نظریات خود را شریک بسازین شنونده هم داریم روی خط بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام صاحب مهربان
و علیکم السلام
میره بانیم
بکر چنین به تلفون
که از مستقیم که خو بکر سایده در دیر زیاد سایده و خلق سرواندی خریشت بار
بله
یعنی نسبت بله
دیر سرخه دیر منفی اثارات را چی خان تر دیر وطن و یعنی تکنکیل خریشت شهادت
سره ورسیدم صحیح مننه چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو د میکروفون ستاسو
بفرمایئ صاحب
نعم صاحب سلام او احترامات تاسو باندې اسمت سروان صاحب باندې ورځم په خیر
سلامت اوسئ
مهرباني صاحب
ډیر ښه مننه سروان صاحب محترم عبدالقادر فکیم يم د کندهار ولایت
مهرباني
پوری مستاسف افغانستان کې ځوانانو مبارکي شته اشاره کوم چې د کاري د عمل سنن تر هیڅ اندازې پورې ځوانان د کار د چمړ د قدر ځوانان لرو هغه تحصیل کوي د خپل د افغانستان په خارج کې په دغه منځکې کې له کندهار ولایت د غرب حوزه تر هیڅ کندهار په ساته باندې شته معلومات نه لري چې ځوانان تر هیڅ اندازې پورې د کار دي چې دې د دې کاري د عمل څخه زمړ داسې محصولین سچ کم وخت ورو ته ولارتي کاری او دغه د خوشتو خارونه کوي یو محصول چې هغه د تدرن کوونتون کې هغه د سیوا د ځوان خو نو څه کوي چې د ماشام پر ګوله باندې حیران دي ټوړي باندې حیران دي د ټولو ګیلر چې څه خبره ومر په دې باندې وایي چې رزق روزي د خدای تعالی سره په خپله ټول سم بالکل دا خبره ته ده مګر دا چې د حکومت په وسنۍ چارو کې ځوانان تر هیڅ اندازې پرې بیکاره دي پخپل ژوندۍ پرې حیران کړي دي نو ورته خپل ځوانان به سره کېږي کوشنان ماشومان مل ډېرې غریبۍ څخه شعارونه سره وځي یا فلسطین ټولې یا خلکو ته فقر لاسونه وځي نو خدای هم ماشوم نه چې په فلسطین کې څه په خرجن جوړ شو د دې ډېرې مړه ته مل څه غلاله اس پوری کوي دغه حالت دی نو دلته په لوی کندهار کې ورسره بلی بیکاری مخه کړې ده د وځ د پاسان لرو
دوی وګوري په کانکور کې ما هغه رقم نتایج دي چې ځینې وخت دوی خورا خپل پوهنتون هم نشي کامیابي کېدلی. هو د دې خوا سره به ځینې مشکلات ستونزې وي، نو په دې خاطر باندې دلته که موږ چېرې وګورو په کندهار ولایت کې بېکاري ورځ په ورځ سره بلې زیاتېږي، او د نورو ولایتو دا خو هلته پرېږدي وایي د کندهار خلک دي، د غزني وګورو ولایتو څخه هم د دې ځوانان راځل ته یو منتخب صاحب دغه ځوانان بېکاره ځوانان خورا مربند ډېر سلهاوو ځوانان دي چې د بېکاري د عمله څخه ولاړ دي، هېڅوک داسې نه دي کار ورته وایي او د کار دپاره یې بوځي. نو دې دپاره که حکومت ځان مسؤول وګڼي او دوی ته حکومت وایي باید دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا
شي. صحیح، مننه چې ټېلیفون دې وکړو.
بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
چیزو تر تلفن قطع نشد.
مهربانی صاحب.
بارد سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم از ساروان و تمامی شنوندگانتان. نیازی اسم از ساروان هم رسان دارد.
سلامت باشین، مهربانی نیازی صاحب.
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان که واقعیت موضوعی است که اساس است و مهم. ببینید در مورد بیکاری و آنچنان بیروزگاری متاسفانه بدبختانه از حکومت های قبلی گرفته تا و این حکومت هایی که جدید روی کار هستند، تمام عمر افغانستان و تمام عمر مردم افغانستان در بیکاری و در بدری و پریشانی گذشته است. متاسفانه که البته سرچشمه تمام این بیکاری ها دولت بوده است که نتوانسته برای مردم زمینه کار را فراهم کند تا بتوانند مردم البته مصرف کارشان نازد کنند برای امرار و حیات خود و از طرف دیگر برای کشور خود یک نوع خدمتی کرده باشند. شما ببینید البته بیکاری شما گفتید در جامعه و در محیط چی تاثیراتی را به بار میارد. البته نظر ما بیکاری دو تاثیر عمده است که یک تاثیر روانی و دیگر تاثیر جسمی میباشد که بالای افراد یک پاش یک جامعه را به بار میدارد. ببینید بیکاری البته محتاجی و عقلمانگی را در یک جامعه، بیکاری مرض را، بیکاری خشونت را، بیکاری ناامنی را، در مجموع بیکاری مایه فساد و تمام بدبختی در یک جامعه و در یک محیط در یک کشور میباشد. متاسفانه امروز 70-80% جوانان افغانستان کلش بیکار هستند. آنی وجه اصلیش است که جنگ، خشونت، فرار از منزل، رفتن به کشورهای دورتر و همسایه، البته در صفوف مخالفین داخل شدن، دزدی، قتل، سرقت، تمامی البته ما در آینه
نیازی سب. شما به عنوان یکی از جوانان آگاه در افغانستان زندگی میکنین، در بین مردم هستین، جوانان بعض کشورهای منطقه و همسایه هم با بیکاری دست و پنجه نرم میکنن، آیا اونا تمامشان رفتن به طرف فساد یا به طرف حملات یا یکجا شدن با شورشیان، یا یکی یک راه حل جستجو کردن؟ مثلا جامعه بزرگ مثل هندوستان، ببینین در اونجا هم بیکاری خیلی فوق العاده زیاد هست، اما اونا به طرف تروریسم نرفتن. چی فکر میکنین شما؟
ببینید البته فرمودی شما درست است، ولی متاسفانه جامعه دور و جامعه کشورهای دورتر البته آنها سطح آگاهی و فهم و تعلیم و تربیت نسبت به افغانستان البته لحاظ علمی بالاتر است. متاسفانه ها یک تعداد جوانانش مصروف تعلیم و تربیت و آموزش هستند و ایده دیگه البته آنها بالاتر از کسانی هستند که زیر دست آنها کار میکنند و اینها را در یک مسیر، در یک خطمش، در یک قالب و برنامه اینها را سوق و جهت میدهند تا باشد در آینده زمانی که اینها متقاعدین بشند جایگزین اینها شوند. ولی آنها هرگز نمیخواهند که به طرف خشونت توریزم بدبختی دارند. ولی افغانستان ببینید تو یک کشوری هست که خوشباوری ها، گفته های البته احزاب، سیاست، کشورهای دیرتر اینمی فعاملی هست که بالای جوانات تاثیر میگذارد، بالاخره جوانرا را هم مفکوره و ذهنیتشان به طرف بدبختی و علاقت میکشانه. متاسفانه افغانستان جوانانشان نسبت به جوانان دیگر از لحاظ علم با هم برابری شده نمیتونه، چون که اینها باز دستخوش و البته زیر نظرات دیگران قرار میگیرد، اینمی است که به طرف بدبختی روان هستند. متاسفانه مسئول درجه یک دولت است که نتوان زمینی کار را، فابریکه ها را، ایجاد کارخانه ها را و ده ها ببینید امروز 30 تا 35 تا 40 میلیون نفوس مردم افغانستان است. البته اگر اینها شب و روز کار کنند در کشورشان باز هم کم است، ولی متاسفانه از یک لک 180,000 بالاتر امروز در نظام ما کارگری دیگه با همون ماور گرفته دیگه کارگری وجود ندارد، پس چنان اقتصاد، معدن، زیربنا و دیگه سکتورها رشد و انکشاف کنند. این تمام بدبختیاش در زمینه البته همی بیکاری می باشد.
سلامت
باشین عزیز صاحب. بله اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی.
سلام
و علیکم السلام.
مهربانی سر.
بله زبای و نظر پاور کما فاس پردی خب مخصوص بانی.
مهربانی.
لکسان چی من پنن اولاد که داغ دوایی و امریکان داغ دوایی پاشی بیکاری انده داغ لعمل نرمی سست. هلمند دو برو هلمند یو زراتی ولایتی چی در یه روز که رو پیلمند که دوایی پاشد که داغ دوایی رئیسی پیلمند که نامنی رو راحی سندی.
بله.
هلمند
که یو وخت سره به بار دوا یو پښل سی هنر کښتنم لمنځه ولاړه هر څه کښونه چې د څوره دغه دوا و درسه د منځ کې نو به کاری په دغه عمل را مې سم د پیرمن کې
صحیح ډېره زیاته مننه ستاسو نظر واورېدل سو څو پیغامه به واورو بیا اورېدونکو ته به ورشو
حالت سمیم بله از ولسوالی دولتشای ولایت لغمان در پایام خود نوشته کرده که ما هر روز با کسایی که تحصیل کرده هستن یک جا هستیم گفتن اکثرن پدرهای از اونا مانع درس خواندن فرزندانشان میشن و میگن که کسی که درس خوانده چی فایده کرده چون کسانی که از درس تحصیل فارغ شدن کسب یاد ندارن و هم کار برشان پیدا نمیشه
بله و اوریدون که چه نمینه دلی کلی وی دیر زوانان و غلاو تا مخه کرده یا هم نشو تا مخه کرده زین نورو هم طالبانو تا مخه کرده یو بل اوریدون که حاجی شمس الحق دهلمن لسنگین دلی کلی وی بیکاری و بیروزگاری دوم را دیر سویده چه ویلی نشم اکثر زوانانو یا غلاو تا مخه کرده یا طالبانو تا ده هم دی مخینی اوریدون که بشن ور تا نظر سرگم کرده عبدالرازق صاحبزاده ده لغمان لالینگار سخیلی کلی و پل لغمان که بیکاری ده بیکاری لعمل زوانان و طالبانو خواته مخه کرده محمد ولی هیوادمل ده هلمن لناویلی کلی و پل هلمن که بیکاری ناامنی اوشتر رسولی ده حتی ده مکاتب و فارغین هم بیکار دی اوس ده نشهی مواد و خواته متمایل شویدی اقبال کندهار لیکلی بیکاری پر ځوانانو بد تاثیر لري هغه د مخالفونو لیکو ته جذبوي یو بل اوریدون کې جان شینکی له نامعلوم ځای لیکلی دی افغاني ټولنه بیلمی بیروزګاری وخوړه که دولت د دې دواړو خلاف مبارزه وکړي ټولې بدبختي به د خدای په فضل سره لمنځه لاړ شي نور پیغامونه به له ټلیفونونو وروسته ولولو
بله شنوندگان امروز خط بفرمایئ سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله در جنگ لامل شده یو دول اغا بیکاری در پخپل استر گزه اوال در تو ویم چون سر اونا پر و اغا خپل در مخالب و تلار جماعت پخپل رو کرد سوال سر کار مکو و از خپل تو چشه و کم تو ما تلار و خیلق در پاپا می دارم داخل میگا تا دوله و چشه غاری او که دولت دیر سون دیتر جدی پاملران و اونه که دا با اینده دیر گنده آمیل و لاری
بله
سلامت باشین سب زنده باشین بریم بشنونده بعدی ما بفرمایین سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی کنین سب
سلام علیکم خالد رحمان هستم از ایتیسی خیرخانه
بفرمایین سب
نایی 15
بفرمایین سب مهربانی
تشکر میخواستم درباره همین برنامه یک نظر بتم که چی تاثیر داره سر جوان و بیکاری تاثیرش اینمی است که خودم تاثیرش که سر خودم افتاده اینمی است که دو سال میشه من خودم عمل دارم از دست بیکاری چه مردم نسبه امسال ما رفت خارج نسبش 10% رفت پودری شد 40% دیگهش رفت چرسی شد کلشان در بازار هر بحث بین جوانان اینمی است که ما چی رقم خواد کردیم چی رقم یک
بلسه بله که شما خودتان بله گفتین که عمل دارین و از مواد مخدر استفاده میکنین چرس یا تریاک یا هر چی که نامش هم میگذارین یعنی این فکر میکنین مشکل شما رو حل میکنه یا این که یک تسکین برای شما میشه
ای یک نوع تسکین است این میفهمه کلگی میفهمه که مشکل حل نمیکنه مشکل کلش از بالا جای خراب است کل مشکلات در سطح دولت است اینا کلگی را در بدر کردند مشکل در بین جوانان است جوانان هم خدا هم یاله هم رویه دارند انرژی دارند ولی متاسفانه چی کنند دیگر در طرف باز روی سرشان سر اینمی عمل میشه نسبش طالب میشه نسبش تروریست میشه نسبش دوز میشه هر کس در مورای خود میره این مثالش من رفتم چرسی شدم
بله سر
نظر ما بود تشکر
بله تشکر از شما هم شنونده عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com مشتاق سرون صاحب خبر عاجل دریافت کردیم که ولسوالی موسی‌قلعه ولایت هلمند را دوباره نیروهای امنیتی افغان تصرف کردند و در این مورد جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند
مشتاق. بله، په هلمند که آزادی رادیو خبریال الیاس دایید افغان چارواکو په قول وای چې موسی‌قلعه ولسوالی چې سورج مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې و بیرته دولتي ځواکونو نیولې ده. دایی صاحب هم دا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی، مهرباني وکړئ الیاس دایی.
سلام صاحب، تاسو اردن ته سلامونه. د هلمند کې د 2015 میوان کل اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ډګروال محمد رسول ځاځي څه د وړاندې ازادي راډیو ته او رسنیو ته تایید کړل چې موسی‌قلعه ولسوالي تېره شپه 3 بجې په مکمل ډول هغه سیمې چې مرکزي سیمې دي او په دې کې هغه تعمیرونه چې د تېرې اونۍ چهارشنبې په ورځ باندې د افغان ځواکونو د لاسته حکومت یې د انقلاب په مکمل ډول نیولي دي او په دغه عملیاتو کښې چې تېره شپه ترسره کړي دي یوازې افغان ځواکونو برخه اخیستې ده او یې بمبار نه دی شوی. د دېرش په شاوخوا کښې د وسلوالو طالبان د وژل کېدو خبر ورکړ او وویل چې په دې عملیاتو کښې د نوي په شاوخوا کښې وسلوال کپیانسیز نوم دي. البته دغه معلومات د خپلو استخباراتي کاشف او معلوماتو له مخې ډول څومره لاسته راغلي دي. ده وویل چې په دې عملیاتو کښې چې موسی‌قلعه ولسوالي مرکزي سیمه بېرته د افغان ځواکونو په لاسته راغلې ده، افغان ځواکونو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې موږ نه یو توانېدلي چې موسی‌قلعه کښې د عادي خلکو او کومو مشرانو سره د دې خبر په تایید کښې خبرې وکړو.
با تشکر فراوان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند با ما و شما بود و شنیدین که با نقل از مقامهای امنیتی افغان، نیروهای امنیتی افغانستان توانستند تا ولسوالی موسی‌قلعه ولایت هلمند را دوباره از نزد طالبان تصرف کنند. گفته میشه که در نتیجه درگیری ها و عملیات در ولسوالی موسی‌قلعه 30 تن از طالبان شورشی کشته و 90 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
په همدې خپرونه کې یو شمېر اورېدونکو موږ دې موضوع پر ارتباط ورنه پیغامونه غوښتل چې د مایکروفون ستاسو د خپرونې موضوع ده، لیکن یو شمېر همدغه موضوع لیکلې وه چې د موسی‌قلعه په اړه معلومات راکړئ چې آیا عملیات دوام لري او که نه لري. مخکې موږ یو راپور درلود، په هغه راپور کې ضد و نقیض څرګندونې وې. دولتي چارواکو ویلي ول چې تر اوسه پورې د موسی‌قلعه په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو د هلمند د ولایتي شورا یوه غړي بیا ویل چې عملیات هلته نشته، لیکن دا اوس ویل کېږي چې موسی‌قلعه ولسوالي تېره شپه نیول شوې ده. اوس به بېرته د موضوع په اړه د اورېدونکو پیغامونه واورو. اورېدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو.
بله، موضوع برنامه ما هم بیکاری در منطقه تان است. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم آقای نعیمی، آقای سبان سید. سلام علیکم جور.
سلام سید، مهربانی لطف کردین، بفرمایید.
تشکر، زنده باشین. تمام بدبخت ها بیکاری ها زمین نمی ها زمین بخاطریت امید بیکاری ها است.
بله سید، یعنی بیکاری باعث ناامنی شده. بله، اما متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. سرمان صاحب، پیام ها هم زیاد هستند.
پیغامونه دیر زیاد چی پیغامونه به هم ول ولو خود دغه یه واردون که چی منتظر پاتره ده تا باول نوبت ورکو. مهربانی.
بله، محمد اسلام سنین و دکندار ولایت نیز اول سالیت.
مهربانی کوی صاحب.
بله، سنجوی پول سالی که خب یکی زیادت یا خب دیر سرطون دیره ده چی دلته د نور فصلونه ده، خو اکثره سینځای ولسوالي بس د زراعت سیمه ده، نو دلته فصلونه اکثره بس مرضونه کوي او زموږ شی یا زموږ مالدارونه چې دي مثال رومۍ یا داسې بل شی چې دي په ښار کښې چندانې مارکیټ هم نه لري او ارزان هم دي، نو په دې خاطر بېکاري بېخي ډېره شوې ده په سینځایي
کښې.
تا به حال تمامی شنونده های ما تقریبا که زنگ زدن یا پیام فرستادن ناراضی بودن از وضعیتی که وجود داره، گفتن بیکاری در مناطقشان افزایش پیدا کرده. اما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس پیام خود را طور آغاز کرده که زیربناها به کشور گفتن وجود نداره، اما ایره گفتن که اینجا وضعیت اقتصادی مردم بهتر است نسبت به گذشته و سابق، البته از ولسوالی بالامرغاب. عبدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده بیکاری به اوج خود رسیده و تمام بیکاران به مواد مخدر رو می آورند.
بله مشال زابل څخلي کلی وای څوک چې بیکار شي نو روشتای کیږي دی عین همدغه مخکنی اوریدونکو خبرې کړې ده اسام الدین له کندهار ولایت څخلي کلی دی وای بیکاری ورس تر بلې پر زیاتېدو ده په کندهار کې په زرهو خلک د بیکاری له وجې په نشو اخته کیږي محمد ولی هواد ملهم ورته نظر څرګند کړی دی عزیز الله لزابل ولایت لیکلی دی البته ل شاجوی څخه و بیکاری زموږ په ځوانانو بد اغیز کړی دی یا جنگونو ته ځي او یا په خپل منځ کې جنگ کوي او یا هم په نشو اخته کیږي مجید عبدالمجید له فراس څخه لیکلی دی و موږ له اشرف غنی څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي د هلمند څخه یو اوریدونکو لیکلی دی وای د هلمند د شمالي ولسوالیو د جګړې اصلي سبب بیکاری ده خلک بیکار دي کار غواړي چې کار نه ورته پیدا کیږي نو جنگ ته ځي ځکه چې له دې لارې هم پیسې ترلاسه کوي یو بل اوریدونکو اسمت فراهی له لشکرګاه لیکلی دی وای زموږ په علاقه کې ډېره بیروزګاری ده کچیرې دا بیروزګاری دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغانستان ناامنی به نور هم زیات شي
بله یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها تشکر از این پیام هایی که فرستادن تمام شنونده های ما بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم خاصیت مخدا خیر هستی
سلامت باشی مهربانی کوی
مهربانی شد
خوشحال هستم نسی چه بری کنم دلغمان نیکوی
مهربانی کوی
سه با داده وزگرتی و بوری تاست خبر رو کنم که منگا تاستی توی وحالستان داره رو کنم بل خصوص منگا بری ولایت کشی دلغمان تیمون پراتی و وزگرتی ها کشی دیر اوز ترسی دلی دوم رزی ها وزگرتی ها شده چند او زمان دسی تنکی تنکی گلالی گلالی زوانان زی مثلا به مخالفین لیکو تا یا مثال دسی چه زی خارج مملکتون تا شی اقا رزی من خپل بخپل لشنو بنده و خپل زوان چه دی شیگان الله سا پی ایران که وجل شو آقا من خپل خخ کو نو دقا دی وزگرتی ها لپاره ولی دقا دولت اقدام نکوی ولی زمان در لارپوری چایواتو ولی اقدام نکوی چلک سراسه دکار زمینه مسایی دکی دی زوانان لپاره دی زوانان کار دی ترسو
ډېر مننه محمد ادیب لیکلی دی چې ځینې اوریدونکي له حکومت د کار پوښتنه کوي لیکن په خپله د حکومت سره د امن په راوستلو کې مرسته نه کوي په دوی د هغو پروژو ساتنه نه کوي چې حکومت او یا هم نړیوالو مؤسسو د دوی لپاره د دوی په سیمه کې جوړ کړي دي
بله شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در تمامی مناطق افغانستان به اوج خود رسیده باعث معتاد شدن و همچنان پیوستن شماره از جوانان به صفوف نیروهای مخالف مسلح دولت میشه و همچنان یک شنونده دیگه ما حفیظ الله از بگرام نوشته کرده که بیکاری در تمام مناطق